اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې په کور او روغتون کې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوقو د برخې استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خرغلاست وې ستړی مشي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته خوږ اوریدونکو ته استاد ټول همکاران ته سلامونه او درنښت.
په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو خپل مرکې ته. استاد مریض پر روغ کسانو باندې یا ناروغ پر روغ کسانو باندې څومره حق لري چې د تپاملرنه وسی؟
ناروغ حقونه یا د ناروغ حقوق دا ډیره یوه مهمه او پراخه موضوع ده چې په وروستیو دوو کلونو کې یا په وروستیو دوو پیړیو کې دا موضوع ډیره څیړل شوې ده او ډیره د حقوقي چوکاټ اډانه کې او په حقوقي چوکاټ کې دغې موضوع ته پوره ځای ورکړل شوی ده او په دې موضوع باندې ډیر بحثونه شوي دي او ډیر مبحثونه پرې لیکل شوي دي. منشورونه جوړ شوي دي ورته نړیوالې معاهدې ورته تصویب شوي دي منځته راغلي همدارنګه په ملي سطح قوانین ورته تصویب شوي دي. خوشبختانه چې د ناروغ حقونو ته پوره توجه شوې ده او کېږي په ملي کچه او په نړیواله کچه باندې دې برخې ته توجه شوې ده. دا چې ناروغ څه حقوق لري په نورو باندې په روغتون باندې څه حقوق لري په نورو جوړو سالمو خلکو باندې څه حقوق لري په لنډه توګه کې ووایو چې د ناروغ یا د ناروغانو حقوق عبارت له ټولو هغو مسؤلیتونو څخه دي چې یو روغتون د ناروغانو لپاره لري. یا ټولو هغو مسؤلیتونو څخه عبارت دي چې یو روغتون د ناروغ په وړاندې لري. داسې هم دغه موضوع تعریفولی شو د ناروغ حقوقو ته دغسې هم اشاره کولی شو چې له ټولو هغو جسمي رواني معنوي او اجتماعي مشروع او ضرورتونو څخه عبارت دی چې یو روغتون باید د مقرراتو په چوکاټ کې د منشور په چوکاټ کې په نظر کې ونیسي. دغه ضرورتونه چې هم په جسمي لحاظ هم په رواني لحاظ په معنوي او اجتماعي لحاظ باندې یو ناروغ ورته ضرورت لري او دا حقوق دي، دا نه یوازې چې روغتون باید په نظر کې ونیسي او دغه مکلفیتونه ترسره کړي ځان مسؤول وګڼي، بلکې نور ټول هغه افراد چې په فردي شکل باندې او یا په اجتماعي شکل باندې د ناروغ کس سره په تماس کې وي، په ارتباط کې وي، هغوی هم باید دغه حقوق ورته په نظر کې ونیسي.
بله استاد، یو خو فزیکي ناروغان دي چې دغه مشکلات معلومي، مثلا د جګر تکلیف لري، د پښې تکلیف لري، د سر تکلیف لري، بل په دې وروستیو کې په افغانستان کې کوم ناخوالې چې د طالبانو د حکومت له خوا روانې دي، اکثره کسان په ذهني ناروغۍ باندې اخته دي، د دوی روح مریض ده، د دوی روان ناروغه ده، له دوی سره کوم برخورد پکار ده او کوم حقونه لري؟
د رواني ناروغیو عوامل ته که وزیر شو، نو د رواني ناروغیو عامل یا عوامل په افغانستان کې زیږیدلې دي، دغه عوامل منځته راغلي دي او مرور زمان سره دغه عوامل رشد کړی، ریښه یې غځولې ده او بالاخره دا د دې لامل شوي دغه عوامل چې خلکو ته په رواني لحاظ باندې ستونزې راولاړي کې رواني ستونزې ورته جوړې کړي. په ځانګړې توګه دوه عمده عامل ډېر په رواني ناروغیو کې شامل دي چې هغه یو جګړې په افغانستان کې دوامداره او بل اقتصادي بحرانونه او په افغانستان کې اقتصادي ناخوالې دي چې دا د انسانانو یا زموږ د هیوادوالو ووایم چې د دوی په رواني ناروغیو کې ډېر مؤثره او د رواني ناروغیو څو چنده کېدو لامل وګرځېدل.
د حل لارو ته له دغسې کسانو سره څه ډول برخورد باید وسی؟ د دوی حق څه ده؟
یو ناروغ حقوق لمړی خو په خپل کورنۍ باندې، هر هغه څوک چې په کورنۍ کې مشر وي، که خپله مشر وي ناروغ، نو هغه د کور په نورو غړو باندې حق لري چې د هغه دغه ناروغۍ ته رسیدنه وشي، د هغه جسمي، رواني، معنوي او اجتماعي حقوقو ته د ناروغۍ په دوران کې توجه وشي. که چیرې ناروغ د کور بل غړی وي، نو د کور مشرانو ته لازمه ده چې د خپلو ناروغانو درملنې ته پوره رسیدنه وکړي. او د دوی دغه حقوق په نظر کې ونیول شي. په دوهم قدم کې کله چې ناروغان روغتون ته وړل کیږي نو د روغتون مکلفیتونه دلته مطرح کیږي، که هغه خصوصي روغتون وي که هغه دولتي روغتون وي، نو د دوی لپاره قانون د درملنې شته ده، یو منشور د درملنې شته ده، هم نړیوال معاهده دي، هم ملي قوانین او پرنسپونه دي په داخل د یوې جغرافیا کې چې د دغو قوانینو د دغو صحي قوانینو او پرنسپونو په رڼا کې د ناروغ درملنه کیږي او درملنې ته رسیدنه کیږي. په درېیم قدم کې حکومتونه په خپله جغرافیا کې مسؤلیت لري چې د خپلو ناروغانو لپاره او همدارنګه په لومړي قدم کې د وقایې لپاره باید تدابیر ولري، د وقایې لپاره د ناروغیو باید دې قوانین ولري، باید پرنسپونه ولري او همدارنګه پلانونه ورته طرح کړي تر څو د ناروغیو مخنیوی وشي، د ناروغیو وقایه وشي، مخکې له دې نه چې یوه انساني ټولنه په دغسې ناروغیو باندې په دغسې آفتونو باندې اخته شي باید دغه حقوق یې ورته په نظر کې ونیول شي.
یو بله موضوع چې کله په یو کور کې یو ناروغ لږ زره دغه هغه ناروغي دوامداره شي، هغه که فزیکي ناروغي ولري که رواني ناروغي ولري، نو هغه د کورنۍ د غړو لخوا لږ ورسره بې پروايي کیږي، که په دې خبرې وکړي چې په خپل ناروغ څومره د ده په عامه خبره زړه نازک وي، څومره دی غواړي چې د ده پالنه وسي، او کله ده سره بیا بې غوري کیږي، دا څومره بدې پایلې لري؟
لومړی خو باید په یو هیواد کې باید د ناروغانو لپاره صحي بیمه موجوده وي. صحي بیمه باید وجود ولري، که دولتي وي یا په خصوصي شکل سره وي، چې خلک صحي بیمه ولري، نو د داسې دوامداره ناروغیو د درملنې لپاره او هغه ناروغۍ چې هغه د یوې کورنۍ یا د یو شخص له توانمندۍ نه، له اقتصادي توان نه ډېر لوړ وي، صحي بیمه که موجوده وي نو دغسې ناروغیو ته بیا رسیدنه کوي او ناروغ بیا ډېر ښه تداوي کېږي او درملنه یې کېږي. نو صحي بیمه ډېره مهمه ده. متاسفانه په افغانستان کې زموږ په هیواد کې صحي بیمه نشته ده، او د صحي بیمې لپاره د شرایطو آماده کول او همدارنګه د پلان جوړول، د طرحې جوړول او همدارنګه د یو واضح تګلوري چې عبارت له قانون څخه ده، د دغسې یو واضح تګلوري رامنځته کول دي، د قانون او د سپونو رامنځته کول دي د صحي بیمې لپاره، چې دې باندې باید کار وشي. په دوهم قدم کې به هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري په کورنیو کې شته ده، متاسفانه په افغانستان کې ډېرې کورنۍ لیدل کېږي چې دوی په خپل چاپېریال کې یا په خپلې کورنۍ کې دوامداره ناروغان لري چې درملنه یې په دوامدار شکل باندې ترسره کېږي. نو د دغسې ناروغانو سره لومړی خو باید د کورنۍ غړي ډېر حوصله ولري، په ډېرې حوصله مندۍ سره د دغسې ناروغانو درملنه ته دوام ورکړي، او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناروغ ضرورت لري چې هغه ته ډاډګیرنه ورکول شي، هغه سره ښه رویه وشي، هغه سره نرمې خبرې وشي، په ښو اخلاقو سره او د درملنې هغه اخلاق په نظر کې ونیول شي، نو دا ډېره مهمه ده د یو ناروغ لپاره چې بالخصوص هغه ناروغان چې دوامداره ناروغي لري، چې دوی سره په ښه وجه سره په ښو اخلاقو سره برخورد وشي او د دوی دغه درملنه په ډېرې حوصله مندۍ سره مخته
که د سی یو اشاره هم خلکو ته ولرو چې دا ناروغي ده، کنه امکان لري نن یو کس باندې راغلی سبا په بل تن باندې راسي، یعنی که یو څوک د څه فکر وکا چې دا حالت سبب ما باندې مراتلای سي، او که یو څوک بل ډول برخورد کوي دا به څومره سخت تمام سي.
نو دلته د طبابت اخلاق مطرح کیږي، د درملنې اخلاق مطرح کیږي، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د روغتونونو لپاره هم د طبابت اخلاق مطرح دي، چې دا اخلاق البته نه یوازې په قانوني شکل باندې شوه دوه پیړۍ په جریان کې منځته راغلي، بلکې دا زرګونه کاله مخکې د عرف په شکل باندې په ټولنه کې د طبابت اخلاق موجود و، او په کورنیو کې او همدارنګه په روغتونونو کې دا په نظر کې نیول کېدل. د طبابت اخلاق په یوې کورنۍ کې د ناروغانو په وړاندې هماغه دي چې لومړی خو باید دغه ناروغ د درملنې توجه شي، او په دوهم قدم کې رواني او روحي موضوعات ته توجه شي چې حالتونو ته توجه شي چې د دوی رواني حالت صدمه ونه ویني، دوی د ناروغۍ په وړاندې نوره هم د دوی ناروغیو سره زیاته نه شي چې مثلا که دوی سره ښه برخورد نه کېږي، که د دوی دغه ناروغۍ ته سمه رسېدنه نه کېږي او بالاخره دغه ناروغۍ ورزیاتېږي، نو دا بیا نورې رواني ستونزې هم ورته زیږولی شي. دا د درملنې اخلاق دی چې هم په کورنیو کې د مریضانو په وړاندې او هم په روغتونونو کې د مریضانو په وړاندې په نظر کې نیول کېږي. همدارنګه د درملنې لپاره د ناروغ تصمیم نیول او همدارنګه د درملنې د ډول او کیفیت انتخاب چې پخوا دا په نظر کې نه نیول کېدل، اما خوشبختانه اوس دغه موضوع ته توجه کېږي چې دا هم د درملنې د اخلاقو په وړاندې کې راځي، په چوکاټ کې راځي.
بله استاد، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د طبابت اخلاق دي. خو له بده مرغه په یو شمېر روغتونونو کې البته د ځینو ډاکترانو لخوا دغه د طبابت اخلاق په نظر کې نه نیول کېږي، له مریض سره آسې چلند چې باید وسي نه کېږي ورسره. په دې هکله خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلی شي.
د طبابت اخلاق باید ومني چې ډېره مهمه خبره ده، مریض د ناروغۍ د درملنې لپاره او همدارنګه د هغه جسمي او رواني د حالتونو په ساتلو لپاره چې په نظر کې ونیول شي. باید متاسفانه دغه موضوعاتو ته ډېره توجه نشي، ولې دغه موضوعات یا په جریان د زده کړو کې دغسې مفاهیمو ته توجه نه کېږي. دغه مفاهیم کاري کېږي نه په هغه کې په کریکولم کې د درسونو حاصل زده کوي، مثلا په جریان د کوم په شکل باندې تدریس چې په زده کړو په ځایونو کې، نو دا به بهتره وي، نه یوازې په روغتونونو کې بلکې په کورونو کې هم باید په نظر کې ونیول شي. په هغه ډول چې د ناروغ ناروغۍ ته باید رسېدنه وشي په کورنیو کې، او همدارنګه د هغه عاطفي اړخ ته، د هغه رواني اړخ ته او معنوي اړخونو ته باید توجه وشي. دا ټول د درملنې په اخلاقو کې شامل دي چې د یو ناروغ ناروغۍ ته رسېدنه وشي. همدارنګه په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې باید د طبابت اخلاقو ته پوره توجه وشي. هغه ډول چې د ناروغ سره برخورد چې ډېره مهمه خبره ده او د ناروغ پر روحي باندې مستقیما تاثیر لري، دې ته باید توجه وشي چې د ناروغ سره باید ډېره ښه رویه وشي، ډېر ښه برخورد ورسره وشي، بخصوص د معالج ډاکټر لخوانه، د متخصص لخوانه چې خپل ناروغ تداوي کوي او درملنه کوي. نو په دې برخه کې باید یو مشخصه تګلاره موجوده وي، له هغه ځای نه چې یو محصل په جریان د محصلۍ کې د طبابت زده کړې کوي، په هغه وخت کې د طبي اخلاقو په نوم باندې یو دغه اخلاق په هغه زمان کې ورته تدریس شي.
د ناروغ له مخې څه رقم یو خبرې باید وسی چې هغه ته روحیه ورکړل شي، په یوازې دي چې یو شمېر کسان بدبختانه منفي خبرې کوي، مثلا دغه د صحت پاک لته ده طبعا په باندې بد لګيږي.
سره بیا د نیکو اخلاقو تر سره کول، ناروغ ته روحیه ورکول او ناروغ سره ښه چلند، د هغه د ناروغۍ نه مراقبت کول، د عاجل امکاناتو برابرول د ناروغ لپاره، دا ټول اخلاقي جنبه لري او دا طبي اخلاقو کې شامل موضوعات دي. دغه طبي اخلاق په نظر کې نه نیول کېدل، حتی په روغتونونو کې هم طبي اخلاق موجود نه و. د ناروغ حقونو ته رسیدګي نه کېدله روغتون ته، چې که ناروغ یوړل شو هلته به عاجل مراقبتونو ورته شتون نه درلود. او همدارنګه په کور کې هم دغسې د ناروغ سره هغه رویه چې ښایي او باید ترسره شي هغه رویه پخوا نه وه. په نورو پرمختللو هېوادونو کې د ناروغ هغه ټول حقونه چې باید په نظر کې ورته ونیول شي، هغه د قانون په بڼه، پرنسي په بڼه باندې چوکاټ کې داخل شوي دي. هغه ناروغ ته مخکې له دې چې درملنه پیل شي، حتی ناروغ ته دغه حقوق ورته وریادوي او خبروي ترینه، ترڅو ناروغ وشي کولی شي له خپلو ټولو حقونو نه برخمن شي. د رویې یادونه تاسو وکړه، هغه ډول رویه چې د یو ناروغ سره باید وشي، متاسفانه اوس هم د افغانستان په کورونو کې په فامیلي رن کې هغه ډول رویه شتون نه لري. د یو ناروغ سره داسې چلند کېږي لکه د هغه ناروغي چې یو اضافه بار وي په کورنۍ باندې. ناروغانو لپاره موږ صحي بیمه نه لرو، هغه مراقبتونه موږ نه لرو چې په کورنیو کې موجود وي، او هغه کورنۍ په دې باندې وتوانېږي د اقتصادي لحاظ نه، فرهنګي لحاظ نه، د اجتماعي ژوند لحاظ نه په دې وتوانېږي ترڅو دغو حقونو ته د ناروغ توجه وکړي. له بلې خوا عامه پوهاوی چې ډېره مهمه خبره ده، عامه پوهاوی شتون نه لري د افغانستان په ټولنه کې. خلک له دې نه آګاهي نه لري چې د یو ناروغ سره باید څه ډول چلند وشي، هغه سره نیکه را رویه وشي هغه سره په صمیمیت په مهربانی خبرې وشي د هغه ناروغۍ ته په وخت باندې رسیدنه وشي هغه باید روغتون ته انتقال شي ډاکټر ته انتقال شي او همدارنګه د هغه ټولو هغو مراقبتونو ته رسیدنه وشي چې یو ناروغ ورته اړتیا لري ناروغ باید هغه ولري نو متاسفانه عامه پوهاوی شتون نه لري عامه پوهاوی نه یوازې دا چې د کورنیو د مشرانو وظیفه ده بلکې د ټولنې د مشرانو وظیفه هم ده د دولت په طبي سیاست کې باید عامه پوهاوی موجود وي چې هغه هم په فردي شکل باندې او هم په اجتماعي شکل باندې دغه عامه پوهاوی تر خلکو رسوي کور په کور یې رسوي د رسنیو له لارې رسوي او همدارنګه د مساجدو د ملا امامانو په واسطه دغه عامه پوهاوی رسوي نو دغه ډول سیاست باید شتون ولري تر څو د عامه پوهاوی په خلکو کې ندا پیدا شي او د ناروغ د هغو حقونو نه چې ورته لازم او ضروري دي باید برخمن شي ترینه
استاد په ځینو کورنیو کې له ناروغ سره څه ډول منفي سلوک تاسو لیدلی دی
دا چې په کورنیو کې منفي سلوک له ناروغانو سره کېږي مثلا کورنۍ د ناروغ د ناروغۍ نه پتنګ شي یا مثلا ناروغ ته منفي خبرې کېږي چې ستا ناروغي ډیره زیاته شوله او تا ټوله کورنۍ د لمنځه وړل په خپل ناروغۍ باندې یا مثلا ستا ناروغي ساري ده او دا امکان لري نورو ته انتقال شي دغه ټولې د عامه پوهاوي د نشتون له وجې کېږي دغه خبرې که یوه کورنۍ پوهوي یوه کورنۍ عامه پوهاوی ولري د ناروغیو په اړه باندې نو هم به د ساري ناروغیو مخنیوی کوي او هم به له ناروغ سره نیک چلند کوي په صمیمیت سره په اخلاقو سره به چلند کوي ناروغ ته به ورکوي نه دا چې هغه ناروغي نوره هم ورزیاته کي ځینې ناروغۍ دي چې هغه که په ابتدا کې تداوي شي نو د تداوي امکان یې ډېر زیات وي او تداوي کېږي خو که چېرې عامه پوهاوی په کورنیو کې شتون ونه لري د ناروغانو په وړاندې او همدارنګه خلک ناروغ سره هغه ډول چې ښایي چلند ونه کړي نو طبعا دغه ناروغي هم ورزیاتېږي او هم په یوې ډېرې صعب العلاجه ناروغۍ باندې تبدیلېږي چې حتی امکان به د روغېدو بیا نه وي نو دا ټول د عامه پوهاوي د نه شتون له وجې په کورنیو کې د سواد د کچې د کموالي له وجې او همدارنګه زموږ ځینې کلتوري او رسمي رواجونو له وجې چې په کورنیو کې شتون لري متاسفانه غیر قانوني د ناروغ حقوق په نظر کې نه نیول کېږي ناروغ سره په مهربانۍ باندې چلند نه کېږي او هغه ته تانه ورکول کېږي مثلا هغه ته د دې ګواه کېږي چې ستا ناروغي مثلا ساري ده او نور به ونیسي یا مثلا ستا ناروغي ډېره پر حزینه ده او ډېر اقتصاد یې زموږ را خراب کړ دغه ټول د عامه پوهاوي د نه شتون له وجې کېږي که چېرې عامه پوهاوی موجود وي نو هم به کورنۍ ورسره ښه چلند کوي او هم به اجتماعي سلوک ورسره ښه وي او هم به روغتون ته چې کله وړل کېږي هلته به هم له خپلو حقونو نه باخبره وي او یو ناروغ نو دا ټول د عامه پوهاوي د نه شتون له وجې کېږي په دې برخه کې هم حکومت مسؤلیت لري چې یو طبي سیاست ولري او هم د ټولنې مشران بخصوص د مساجد ملا امامان په دې برخه کې مسؤلیت لري چې دوی عامه پوهاوی خلکو ته وړاندې کړي او خلک پوه کړي چې د یو ناروغ سره څه ډول چلند باید ولري تر څو ناروغ روحیه واخلي تر څو ناروغ ورځ په ورځ ښه شي نه دا چې د هغه ناروغي نور هم اوږده شي
بله استاد طبعا ساري ناروغي خود کورنۍ نورو غړو ته منتقلیږي که دا خبر په ډېر نرمه توګه ورته وسي په ډېر داسې توګه چې مریض خفه هم نه شي او ورته ویل چې ګوره دغه مرض که نور ته انتقال شي بیا اوس په کور کې واضح خبره ده چې مصرف به ډېر شي اته په څنګ کې به یو بل هم دلته پروت وي ناروغ به وي په نرمه که دا وپوهول شي دا به څومره ګټوره خبر وي
دقیقا که دغسې امکانات د ساري ناروغیو لپاره په کورنیو کې موجود وي مثلا اتاق جدا وي چې هغه ساري ناروغي لري اتاق جدا وي د هغه روی پاک مثلا جدا وي د هغه د خوړو وسایل جدا وي او هغه لپاره هغه امکانات برابر شي چې د یو ساري ناروغ لپاره په نظر کې نیول کېږي نو طبعا هغه څوک چې ساري ناروغي لري هغه هم دا درکوي بیا هغه هم ځان ته د دې حق نه ورکوي د خپل ساري ناروغي پښتون کې د نورو سره ګډ ژوند ولري هغه بیا تر هغه چې د ساري ناروغي لري کیږي هغه ځان ګوښه کوي او هغه خپل ځان کنټرولوي او خپل ځان د خپل ځان درملنه حتی کوي نو عامه پوهاوی په دې برخه کې ډېر مهم ده چې خلک وپوهېږي کور په کور او فرد په فرد خلک وپوهېږي چې د ساري ناروغۍ په وړاندې باید څه ډول تدابیر ونیول شي او د ناروغ په وړاندې باید دوی څه ډول چلند ولري
بله استاد په اخر کې کرا سودې ته چې د تاسو مشوره بغو کسانو ته چوي چې دوی د مریضانو حقوق په پام کې نه نیسي؟
مریضانو خو هغه خلک دي چې هم په فزیکي لحاظ باندې او هم په رواني لحاظ ګړي دي. د دوی سره پر فرد باید ډیر عاطفي وي، ډیر مهربانه وي، په اخلاقو باندې استوار وي، په مهربانۍ باندې استوار وي، او همدارنګه درملنې ته رسیدنه وشي هغه وخت باندې چې باید ترسره شي درملنه، او همدارنګه که روغتون ته وړل کېږي په روغتون کې باید معالج ډاکتران متخصصین باید ورته توجه وکړي درملنې ته، او پر وخت باندې درملنه وکړي. که دغه اخلاق په نظر کې ونه نیول شي نو طبعاً چې د ناروغ په ناروغۍ باندې منفي تاثیر لري او په رواني حالتونو باندې هم منفي تاثیر لري.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني، هیله کوم تاسو ژوندي اوسئ.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د ناروغ په حقوقو باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرز کې چې یاست الله مال او ملګری.
گذرتیم روانم جگر رازا رازا وی گذرتیم روانم جگر رازا رازا بست زان می جور کرے پونا رازا رازا گذرتیم روانم جگر رازا رازا ہائے گذرتیم روانم جگر رازا رازا وطلیم دخیال پوچھ کر رازا رازا گذرتیم روانم جگر رازا رازا گذرتیم روانم جگر رازا رازا بیست زام جوڑ کرے پونا رازا رازا گذرتیم روانم جگر رازا رازا گذرتیم روانم جگر رازا رازا گذرتیم روانم جگر رازا رازا بست زان می جوڑ کرے پونا رازا رازا گذرتیم روانم جگر رازا رازا وے 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 گذرتیم روانم جگر رازا
پرشنه آسمان لاندی پر کلتوری اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړې خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
روختیا د ژوند شتمنی زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه الدین احمدزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له وو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحماني زموږ ملما دي چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحماني را سره په مستقیم تماس کې دی. رحماني صاحب، د ازادي ملما پروگرام ته شرغلاست پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمېږي، په ورکسوي کې څه دي؟
ډیر زیاته مننه خالص صاحب، زم په سر کې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا ورستۍ کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې ورستیو کې سما پر لفظ د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر ور لسه څنګه لسلنې پورې د دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انډوریس کتاب دی چې ما دی وانډورګر په مرسته لیکلای شي. محمد الله مسعود نومي او دا لومړی ځل دغه څه و چې دی وانډورګر او دی ولیکوال ترمن په یو سوجه باندې توافق وشو. بل اخر دا ذهني سوجه چې دی لیکوال سره وانډورګر ته وړاندې شو، وانډورګر ورته خپل انډورونه وکړل. په خوا به اکثره دغه کتابونه تر انډورونه کام رسمه د لیا به واځي د پښته یا د ثاني لپاره و عمل ته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپل یو انډورګر څنګه ولیدي. نو دا د ماشومان لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومان لپاره دغه ډول ځینی انزوريزي کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافي کار سوی دی په دې برخه کې؟
لا بد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وړاندې ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګورې د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري. اما بیا که ادبیاتو تراشو د ماشومه دسته لا بد امرغه چې هغه تشه نګاوندې هوادونو حتی گاوندې ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې. ځکه شوي کارونه هم د کیفیت لمخه او هم د کمیت لمخه بیا کتنه غواړي. ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي او تر ډیره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنی تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایستار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو د پاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم ویل، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده، ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوې دي. د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده.
په پایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي ترانو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه پایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغه سي ان جي اوګانو د برخې هم واړو چې فکر یې کاوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو څه موسسي شو او عمر اغېز پکې ثابت نه شو. دا ول رسنیو کې لانی کوم غشي دا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خبرونو په منځ کې بیا د ماشومان لپاره ځانګړي اختصاصي تلویزیونی او رادیوي خبرونه رامنځته کړي چې دا یو ډېر ښه کار و. پر اړوي خبرونو کې هم د ماشومان لپاره ځینې خبرونه اختصاصي شته. د ازادي راډیو د دوی سال په نامه یو خبرونه و چې غالبا هغه وخت کې اجمل فرمان چمتو کول چې یو خبرونه و د ماشوم ادب په برخه کې همدغه نور راډیو خبرونه کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخه ته هم لرنه وکړه په دې ورسته کې د افغان لیکوالو یو ګډه ټولګه د ماشومان لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه د دې کې شاو خاصل کیسې په دې کې یو بل تجربه دا وشو چې هم د بهرنیو لیکوالو لاس شاو خاصه کیسې راوځوړل چې د ماشوم لپاره لیکل شوی دی له انګلیزي او فرانسوي او اردو څخه او هم لاس افغان لیکوال لوټول شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي ترڅو اغه ګارډن سزاجي اصل ډیره پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لاره خلک لیکوال ته متوجي شي ځکه چې ماشوم به هر زمان لپاره بیل غوښتنې لري بیل سیلری او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بیلږي په دې کې بیا د انزورونو لاره هم ته ډیر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوی تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انزورونو څنګه نشي ور باندې ماسیدلې بلکې بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي په دې کې تر ډیره پورې هغه د ماشوم د ادب لاره خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزون کی یا جوړون کی ورچول په ذوقي لحاظ باندې یا تر ډیره پورې دا سدي چې د لویانو له دې دوري لیکل شوی یا ډیره پاملرنه دې ته نه ده شوی چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د درس یو پوره کول شي یا نش پوره کول یا درس یې شرط کول شي نش شي کولای نه هلي کېږي به نه کارون کېږي په انفرادي ډول په دې ورسته کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې کتابونه د پیوړ د فارق بلنده راځي مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یو برخه د ماشوم د ادبیاتو لپاره و همدغه سي ګټاین انسټیټیوټ او د نور ادارې وي چې ښه کار نه رامنځته کړل همدغه سي د کندهار د پروګرام سره په دې کې مجله چې د ماشومانو لپاره و دا ډېر ښه نیک کارونه و چې اختصاصي مجله وي اما اوس په اړتیا لري دا لږه د مرګ شي کار هغه څنګه دی روان
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي غیر دولتي مؤسسې سوداګر که هغه کسان چې د ادبیات سره مینه لري
یو څه ځخه ولا بعد امر طالب د اقتصادي څنګه د تاسو کې چې خپل لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري خو ما د کتاب خپرولو لپاره حکومت امکانات نه لري چې خبرې وکړي او تل دې راپورې په دولتي کچه باندې هم چې خبرونه دي د ماشوم برخه تل دې راپورې هره شوې ده لمنځه تللې ده بلدا چې په خبرندوی ټولنو کې هم کتاب سره وګوري د ماشوم د عادت کتابونه ډېر کم خريږي او غوي د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب به په خرڅېدل شي یا به پیسې راوړل شي لاس ته کېنه شي راوړل بل خبره د ماشومانو لپاره د کورنۍ او متاسفانه نه پام لرنه دا چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کول شي د دوی ماشوم وروزي حال دا چې خبره برعکس ده په نوست سره باید ماشومان په آزاد چاپیریال کې وروزل شي په همدې ډول حتی د دین سیاست لاړخه هره ستونزې چې زموږ استاد په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یو پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلاندا ادا شوی دی او کنه دی ادا شوی په تلویزیوني خبرونو یا رسنیو کې هم تل ډیر پورې د خبرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یو ځانګړی خبرونه وي یو بل اخبار چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه تر ډېره په ځانه غوښته فولکلوریک یا ولسی ادبیاتو له زاویې نه لوستل کیږي یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کیږي دا کتابونه هم ډېر افدیت نه دي یا که تدریسي کې هم لویانو ته ایده پاره کیږي چې دوی بیا څنګه ماشومان هغه رسمي چوکاټ کې وروزي نو اختصاصي مجلې کتابونه خپرونه په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده خصوصا په خواله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هڅو خلاصرسی لري لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضروري دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوئ. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې شایي پام نه کیږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان چې سوال کوي غوښتنه کوي روحي او پرواني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعت ځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي، هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی پالل شوی دی او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد په راویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم همدا تکراري خبرې د سبا ورځ ځوان د سبا ورځ پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستې مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي چې خلک زمینه نه مساعده وي د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ور نه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انزوریز کتاب ورکول کیږي چې هغه کې یو کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې د مسلې ته پام سوی دی، ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لنډه کمره یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځیو به یو کتابتون هم لري، ځکه تر دې دمه اکثره دغه ښوونځیو ته تللی یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یو جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو په کیسو په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی، اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي، یا لږ تر لږه اکثره ځلې دغسې کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلي یا وړاندې کړي دي چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سبک او کاریکولم لري په ټوله کې داخلي. اما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتون کې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو کچه شاید بیخي
بلې. رحماني صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي انځورونه ورسره لیکلي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوي؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي په خبره وي وایي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د پیداکوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري، یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی دې ورته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی، نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروش تصویر که چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، ادا ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپل همزولو یا نورو کسانو ته په ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي، او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم دی وایي چې په دې کې د هر احساسو بدلون د کړنو بدلون یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د همغه تصویرونه او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که نه شي راوستلی. دغه انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان په خوښیو په خدای مخته اندېښنو په دې ټولو کې ښکیل او داخل دي او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بله مره دغه انځوریز یا کدي هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو پاسي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نشي کولی.
رحمانی صاحب د عمر په حساب د ماشومانو لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
لا بعد امرغه چې مخ په کته ماروخونه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بیلابیلو برخو کې قلم بند کوي یا ویشوي. اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نس یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه د پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د په مور باندې تعبیس کېږي. شنات او له خشونت ډک چاپېریال هیڅ صورت باندې نشي کولای چې مور ته یو روغ او ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نشي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې طبيعا ادبیات غواړي کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې ستونزې دي، هم په ستونزو کې هم په کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپکلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره یې تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري، حتی موږ یو عامه اصطلاح لرو کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې دغه پسې دي. د یوه ارواپوه خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خراب وي، د بل اندېښنې کټ مټ د هغه لوی کس په څېر دي چې موټر یې خراب وي یا د ستونزو سره مخ وي، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس سوریږي. موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغه سیستم د ولزت تخلیل ته یو لوی انسان چې دغه پیسې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنې کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونه سي؟
د فکر کې ته اشاره وکړه، زه به د یو روسي ارواپوه یادی دا خبره راوړم، دی وایي چې اولاد راوړل ډیر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنۍ او تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ذاتي او شاته یې ورځوي، حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یوه کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې هغه د جاهلانه لید له اړخه د یو دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کیږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په بهرنیو کې دې ته هم پام کیږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغه مرور لوبولی شي. شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خو هم په اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نه شته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغه یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم فکر وکړي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزنه یو هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره آشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي دی تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږم وګمار. یا حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ تر ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما دلای په کور پاتې په دغه وګونی چلن کې تبعی ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخه ښکېل دی.
رحماني صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو د خو ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغه سي ده
متاسفانه خبره هم دغه سي ده. یا تر ډېره پورې موږ هم ماشوم باندې کار کوو، تر هغه وخت مو هیر وي کله چې دولسم نه فارغ شي. یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسم فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، اقلن کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور او پلار یا د وروڼو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کیږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلن په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې ورته اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې، حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې، یا تل کوشش کوو چې ماشوم په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه و یا څه چلند سره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي، ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلن کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بله برخه یې د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید په اشاره وکړم، یا د یو داسې کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه، چې ماشوم د پاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي. ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو. چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول، دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول، دا به په یو ډول د ځان فیس راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي، چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګېرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده. با مسؤلیته لیکوالي په دې معنا چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول، دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي. ځکه چې ماشوم اړتیا باید درک کړي، یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي، او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیق کول او د هغوی په دغسې ورځنیز ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درک وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی، چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي، خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو، ویې ټاکو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو اس چی د ماشمان د پارا کوم ڈول کار تا سو اغیز نا گنی فکر کوي چی دی ویڈیو برخه تا کار کول مهم دی، د تصویری کتابونو برخه تا کار کول مهم دی، ک د مجلو اڑخ ته پام کول
ډیر مننه صالح صاحب په وړ ډول خطا ست پښتنه خپل جواب هم کړه او زب ایواز په دې باندې پرځه وکړم چې متاسفانه زمونږ افغانی ټولنه لا هم اکثریت نه لوستې ده او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه نکمه برخه وي، نو د دې لپاره چې هم ټیک سیامت ان خپل ډیره پورې د لوستو ماشومان لپاره دی او هغه هم د کیفیت لاړ خاصه د دې لنګ لري چې بیل باسي، نو تر ډیره پورې د وی لپاره د وی وی آی او جی او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغه سی د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول پکې د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نشي جذبولای، اقلا په یو پاڼه کې یو تصویر وي کېدای شي په یو کاپشن یو لیکنه کې هغه ورته شرح شي او هغه کرښه کې ورته شرح شي، نو تر ډیره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویری کتابونه چې د محدود رسنیو او تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د نورو شبکو څخه یو مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې خاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخباره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو دپاره بیا ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي، د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي، هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي، یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې، په دې وروستیو کې چې کله فوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کې وضعیته برخه ماشومانو سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو د سرپرسته پاتې شوي وو، دا خو یوه مرحله شوه چې وظایط ټول شي خوندي شي د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی احساساتو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا
شغل گل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروگرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ سوی کتاب او ورکسوی په اړه مر سره خبرې وکړې چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ سوی دي، له انځورونو سره دغه راز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسئلې باندې مننه چې په دې پروگرام کې را سره وای.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ما ته مو په دې خبرونه کې د وخت راکړی وو. تور وځم
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ خدای کو ستاسو جوړ او رغه سرور د موږ غوښتنه وختن مسول چارواکو ورسوې موږ تامن ولسوالۍ کې دی مخابرات او ډیر ستونزه د ورور خلک ډیر پستوین دي سره دا خبرم ورسوې السلام علیکم.
زمانو متولادې د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پریګدم، ستونزه دا غدي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بخاک روان دی، د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلنۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی، تاسو څخه مهیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د آزادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم، الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډیره وشکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د غوچ کوټ سیلاب ورته وي بل ته د غره سیلاب وي او دواړه په ډیر ښایسته ځای کې بندیږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کامیاب اوسئ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته